السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د ورځې یو بجا شوې ده. په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه واورې. تبصرې او شننې هم لرو. اوریدونکو، 219 پروګرامونه هم د خبرونې برخه ده، د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې. خو د ارس مخکې به لومړی د شاهین بنیری نه د دې سات خبرونه واورو.
ستړي مشه روم بیده دی وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا په دیار لسوزی لو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې له نن څخه د پولیو ضد څلور ورځنۍ مهم پیل کیږي. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې له رزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نشي ستنېدی. او د امریکا د دفاع وزیر شن کارټر په شام کې د مزلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د غډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په دیار لسوزلو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن څخه د پولیو ضد څلور ورځنۍ مهم پیل کیږي، چې پکې به د یو څلوېښت لکو څخه ډېر ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر نن د دغه کمپاین په اړه مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
دیکھیے خود چکم ڈی نوٹیفائڈ ایریاز دی او آغا چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا آغا تخو ٹک تخو اس فرض کی اپتر نا تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے آغا دی رسائی دا نشت دے یا سزیزن بلکل چوز دی آخرانے کے چکم خیبر ایجنسی والا آغا لے دے مسکک ایریا کی آغا تا زنگ رسائی ممکن نوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے پا خیبر ایجنسی کی درشان تے نارت وزیرستان کی چاہی کلا رسائی زنگا ممکن شوی نگا.
په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو وایرس 18 ماشومان ځپلې دي. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې له رزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نشي ستنېدی، بلکې لومړی د بنو خار ته ورشي او ځانونه دې رجسټر کړي. له شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره کړل شوو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت د خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده. خو دغه خلکو نن مشال لیدو ته ویلي باید حکومت اجازه ورکړي چې له رزمک نیغ په نیغه خیسور ته ستانه شي.
میزو ریڈیکیشن دا در از مکنا وشی خپل دا غاچ متاثرینی خو میستا سمیل او شوی ندیل دا پر از مکسی و در از مکنا دا میستا لیار سمیل او شی چه میز در از مکنا داریک خیصور میرین کلو شی.
خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر مشال ریډو ته ویلي د خیسور خلک له رزمکه نیغ په نیغه د ستنېدو اجازه نه لري، البته د رجستریشن لپاره بنوخار ته په راتګ کې ورته اسانتیاوې ورکولی شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو خار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې دي. د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز وویل حکومت باید په ټولو صوبه کې د اقلیتونو عبادتخانو ته ډاډمن امنیت ورکړي. له غونډې وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل
نو مونږه ټول مسیح برادری ته پورا صوبہ خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی او گردوارې دی هغه ته فول پور سکیورٹی پرووائڈ کی.
په بنوخار کې سویان ادعا کوي چې پولیسو ورته ویلي چې د چرچ امنیت یې نشي ساتلی، خو په دې اړه نه پولیسو څه ویلي دي او نه هم پرون د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شو. د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله د نشیوایی له دوه ورځو راهیسې په هغه سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. هغه لی د نشی پرون د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي جګړه تر ډېره حده د خار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل شي. ده زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسیږي او کورونه یې ویجاړ نشي. ده دا هم وویل چې هغه کورونو ته چې امنیتي ځواکونو نیولي مرستې رسېدلې، خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړه چې د کندوز خار زیات دوکانونه لا هم تړلي دي، خو ساحوي روغتون ښایي نن فعال شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د غډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې هغه لی کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالف ډلو یو شمیر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 1500 میلیونه ډالر ورته بیل شوی و له مشکلاتو سره مخامخ و. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالین وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمیر کلي نیولي دي. لندن میشت د شام د بشري حقونو د سار اداره وایي داعش یو شمیر کلي له هغه ډلو نیولي چې د بشر الاسد رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 10% هوایی حمله داعش په نښه کوي. د روسیې د دفاع وزارت پرون ویلي چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 80 بمباری کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو 80 مرکزونه یې ویشتلي. او د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید شوی دی. د یوټوپیا په نوم د افغان فلم د ملالۍ زکریا په نوم یوې ښځې فلم جوړونکې ډایرک کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړې چې افغانستان به سږکال لومړی مقام وګټي. یوټوپیا د یوې شنډې ښځې د ژوند پر کړاوونو جوړ شوی دی. د آسکر جایزې د ګټونکي د اعلان مراسم به د 2016 میلادي کال د فروری په 28 نیټه د امریکا په لاس انجلس ښار کې کیږي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرینه د شاهین بنیری نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د خیبر پختونخوا په 1400 ضلعو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې نن د پولیو ضد مهم پیلیږي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت ورته ویلي چې په رسمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته ځي او بیا به له هغه ځایه خپلو کورونو ته استنول کیږي. په بنو کې د عیسایانو عبادت خانې ته د امنیت نه ورکولو په اړه اقلیتونو په حکومت نیوکې کړي چې په بنو کې د عیسایانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
چې ډیمانډ یو کړل د مسیحي برادری ډی ایس پی نه چې دلته زموږ چرچ ته سیکورټی فراهم کړي نو هغې ته دمکیانې ورکړی دی مسیحي برادری ته چې دا سیکورټی تاسو خپله وکړي ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کوو.
او په اونیز پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې به په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ووره.
تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت په لاس کې دي هغه دې داسې یو ماډل جوړ کړي چې عوام وګوري چې وایي چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی. څو علما به هم دا ووایي چې نه دا حکومت حقیقي طور سره اصلاحات غواړي.
او د نور ریپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام مدرسې بخنه غواړم د نړۍ رنګونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په 1400 ضلعو د فاټا په ټولو ایجنسیانو په دغسې په نیمې قبایلي سیمو کې د نن نه د پولیو ضد څلور ورځنۍ مهم پیل شوی دی چې پکې به د چارواکو په خبره د شاوخوا 1,50,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل سلام یوسف سی په دې رپورت کې اورو.
د ای پی آی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په 1400 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنۍ مهم روان دی چې پکې له 2,50,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې د صوبې د 1400 ضلعو په ډول د فاټا په ټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 900,000 ماشومان هدف دي.
دیکھیے خود چکم دی نوٹیفائڈ ایریاز دی اور چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا حال تو ٹک تک اس فرض کے اثر نہ تو زیرستان کسی ناچن ریپیٹیشن روان دے آغا دے رسائی دا نشتہ دے یا سر دے بالکل کلوز آخرانی کې چې کوم خیبر ایجنسی والا راغلی دی مسلک ایریا کې هغلته زموږ رسائی ممکن نه وه. نو اوس هم شته دی پاکټ شته دی په خیبر ایجنسی کې دغشان نارت وزیرستان کې رسائی زموږ ممکن شوی نه ده.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلې ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا 11 د قبایلي سیمو شپږ بلوچستان 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. شمالی وزیرستان ته د بیکوره شوو کسانو د ستنېدو په یوه بله مرحله کې دا وخت د خیسور خلکو واپسی روانه ده. خو د دې سیمې هغه کورنۍ چې د بنو په ځای رسمک ته کډه شوې وي وایي چې اوس له یو بل مشکل سره مخ شوي دي. دغه کورنۍ وایي حکومت ورته ویلي دي چې په رسمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته سي بیا بل هغه ځایه خپلو کورونو ته ستنول کیږي. خو بیا حکومتي چارواکي وایي چې دغه خلک دې لومړی خپل ځانونه رجسټرډ کړي او د دغو خلکو بنو ته په راتګ کې انتیاوی دوی ورکولې خو البته له رسمکه کورونو ته نشي ستنولې. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان خیسور سیمې هغه بې کوره شوي خلک چې د عملیاتو له وجې هلته رزمک مختلفو سیمو ته کډه شوي وایي چې اوس له بنو نه د میرعلي خیسور سیمې کډوالو واپسي روانه شوې او دوی ته انتظامیه وایي چې دوی د رزمک نه خیسور ته نشي تللی بلکې د لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې د هغې ځاینه به دوی واپس خیسور ته لیږلی شي. د خیسور رسېدونکې عزت خان چې رزمکې میشت دی وایي اول نه دي کډه شوي او نن خپل کلي ته واپسې لپاره کډوال کولی شي. ملک زمان وای دوی رزمک انتظامی سرا جرګه کړي او خپل کلی ته د رزمک نه هم واپسی غواړي چې نه د واپسې پیسې او نور مراعات غواړي خو دلته دې د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه نو دوی وویل د راوتلو کډوالو طریقه کار جودا او هلته ښکېل خلکو طریقه کار جودا دی. خو د خیسور سیمې کډوال کرزمکه هم وي چې نن یې واپسی روانه دی نو دغه چې څومره هم خاندانونه دي انتظامیه ته دې مشران تفصیل ورکړي خو واپسی به بیا هم لبنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجسټریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړولی شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروري دی. نوموړي دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نه وي ډکړې هغه دې هم فیلحال انتظار وکړي. یاده دې وي چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسي روانه دی او یو شمیر کلیو ته یې د انتظامیې په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
مشال ریډیو تاسو ری اوس بلاړ شو خبری جنسی ته. د خبری جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیر شاوخوا یو کال کې امنیت ښه شوی دی او دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده، خو بیا باړې ته ستنه شوي خلک وایي چې په باړه کې د ژوند بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. باید حکومت په دغه سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر هاوس پہ خبر کی د خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ مشال ریڈیو تویل چپ باڑہ کی د فوزی عملیاتو د ترسره کی دورستو اس د امنیت وضع خشب دا او د باڑے زیاتر بے کور شب کور نئی بیر تخپل کورونو تا لی گلی دی.
په 13 اکتوبر کې کوم مونږ د باړې خیبر ون آپریشن شروع کړو، د هغه وخت نه په دې نن یو کال پوره کیږي. تقریبا په دې کې سکیورټي صورتحال حواله سره واضح فرق راغلی دی. نه صرف باړه د دهشتګردو نه پاکه کړې شوې ده، بلکې باړې ته د 1,00,000 نه زیات خاندانونه خپل کلو ته واپس شوي دي چې هغه اوس په خپل عزت سره په خپلو کورونو کې ژوند تېروي اور اغا یو معمول زندگی تی روی دا. سیکیورٹی صورتحال خکیدو ټول نغټا فائدہ او نه خدا دا چې اغي خلکو ته خپل نارمل لایف موقع چې دا الله پاک بیا نصیب کړدا.
خو بیا باړې تاسو ته نشوي خلک وای چې دلته دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او باید د ژوند بنیادی اسانتیا وی ورکړل شي. په دې حق لا د باړې سیمې مشر خان ګل پرې دی وای
نو موجوده خدا مشکلاتی چې نسکولونه شته دی، نو اوبه شته، نه بجلی شته دی، نه روډونه شته دی. ډېر اوږده خلک روان دي، درومې ډېره خرچه یې کېږي. نو موږ خو دا غواړو چې دا ټول شیونه موږ له په حال شي او سکولونه ته اول د ټولو نه مخکې هغه آباد شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي.
چې کوم سکول وران دی، کوم اسپتال وران دی، کوم ځای کې ورانې شوې دي، چې هغه دوباره جوړولو ته موږ انتظار ونکړو. هغه سرویس ډیلیوري چې دا هغه فوراً سټارټ کی چې موږ انتظار نشو کولی. زموږ ماشومان د دومره کال مزید د تعلیم نه محرومه پاتې شي، نو هلته موږ په ټنټس کې اسکولونه شروع کړي دي. ډوګرا چې زموږ تحصیل هډ واټر هاسپیټل و، هغه هم چې څومره حالت کې جوړ دی په هغه حالت کې موږ شروع کړلو. دغه رنګ د اوبو سکیمونه بحال شول، د بجلی سکیمونه بحال شول. په دې باندې تقریبا 1.5 ارب روپۍ چې دي د ګورنر سپیشل پروګرام لاندې هغه منظورې شوې دي، په هغې کار روان دی. دویمه مرحله د مکمل ریکنسټرکشن دا چې کوم شیزونه موږ نه ډیمیج شوي دي، کوم هسپتالونه، سکولونه، د اوبو سکیمونه، د بجلی نظام واپس جوړ کړو.
یاد دې وي چې په دې وروستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قائمه شوې ده او د روان کال د مارچ میاشتې نه ورته د بېکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نه شته؟ څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومه بچه خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، بورخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله یې موږ ته کارتون راکړو، اوس یې موږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو، د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
مشال ریډیو تاسو سره سمون د وړاندې د کوالی سیمو پارلیماني غړو په پارلیمان کې د یو بل مسوده جمع کړې و چې پکې دا خبره هم شامله و چې کوالی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګټې کړل شي. خو د جنوبي وزیرستان ام ان اے جمال الدین وایي چې هغه د دې بل په حق کې نه دی، بل خو د سیاسي ګوندونو اتحادیې او دغه سې نورې ډلې وایي چې د کوالی سیمو په اړه د دغه بل مسوده لري په سمدستي توګه منظوره کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترکسي په دې رپورټ کې اورو.
سمو دا وړاندې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا د پاکستان پارلمان ته د قبایلي سیمو د قانوني حیثیت د بدلون لپاره یو بل یا ایجنډا وړاندې شوې وه چې پکې دا غوښتنه هم شوې وه چې باید قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي. په دغه ایجنډا د ټولو پارلماني غړو دستخطونه هم شوي وو، خو محمد جمال الدین چې د جنوبي وزیرستان ایم این ای دی وایي هغه د دغې غوښتنې په حق کې نه دی او نه یې دغه شان کوم بل یا ایجنډا لاسلیک کړی. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې صدر اخونزاده چټان وایي چې کوم بل باندې د پارلماني غړو دستخطونه شوي دي نو په هغې کې د یاد ایم این ای لاسلیک هم شته دی، نو باید هغه اوس د خپلې خبرې وروستو نه شي.
کوم کسانو چې دستخطونه کړي دي هغه د خپل دستخط نه د خپلې خبرې نه واپس کېږي، په هغې خو به ډېر زیات دوی اثرات کېږي. په کار خو نه ده چې دې نه شاته شي، ځکه چې دا د عوامو آواز دی. د قبایلو چې څومره طبقې دي، سیاسي دي که مذهبي دي که قبایلي مایدین دي، هغه ټول دا غواړي چې د قبایلو کوم سټېټس دی په دې کې د تبدیلي راشي، کوم سټېټس کو چې دا د ماته کړی شي.
بیا نو څه وجه ده چې محمد جمال الدین د یاد بل مخالفت کوي؟
خامخا وجه شته. موږ دا وایو هم چې اول قبایل خوار زر دي، کورونا وران دي، بچیان بې تعلیمه دي. بل خبره دا ده چې د قبایل په وس وخت د دمر پر سره سره مخامخ دي چې ډېر د یوې فیصلې په عمر کښې هم دي چې ډېر یوه فیصله وکړو.
او د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسی مشر سعید خان وایي چې هغوی د دغه غوښتنې نه نه دي وروسته شوي او د نه منلو په صورت کې به هغوی د ټولو سیاسي ګوندونو تر څنګ ګامونه اخلي.
موږ غیر مسلوط دغه حمایت کړی دی. فاټه دې په کې پی کې کې زم کړی شي، ملکان ایجنسۍ ته چې کوم حیثیت حاصل دی هغه حیثیت فاټه له ورکړی شي. موږ به د نورو سیاسي جماعتونو تر څنګه د دې لپاره هر قې قرباني به ورکوو. عوام به د دې په شا باندې ولاړ دي، هغه به نور هم ودروو.
اخونده د چټان نه مې وپوښتل چې تاسې څومره حده پورې مطمئن یې چې ګینې موجوده حکومت به د فاټه د پارلماني غړي او دغه خبره ومني او د فاټه قانوني حیثیت به بدل کړي؟
زه به دا ووایم چې صرف مسلم لیگ نه، د تحریک انصاف هم کوم ترجیحات دي هغه ټول صرف د پنجاب دپاره دي. که ته دا ټول پاکستان هم وګټې خو چې پنجاب ته له وګدر نه کړي نو ته خپل حکومت نه شي جوړولی. چې دا موجوده وزیر اعظم موږ ته داسې نه ښکاري چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی. موږ ته داسې ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی. قبایل شو، بلوچستان شو، گلګت بلتستان شو، یا کشمیر شو، دا هغوی بالکل هغه طرف ته څه ترجیحات نشته دی.
د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه، سماجي ډلې او پوهان له ډېرې مودې راهسې دغه غوښتنه کوي چې د فاټا قانون حیثیت بدل کړی شي، چې د دغې لپاره په پارلمان کې بل هم وړاندې شوی، خو لا هم نه ده معلومه چې موجوده حکومت به دغه بل منظور کړي او یا نه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
بابانه کې د عیسایانو عبادت خانی ته د امنیت نه ورکولو په موضوع په صوبایي اسمبلی کې پرون د اقلیتونو غړي اسکر پرویز په حکومت نیوکې وکړې چې په بابانه کې د عیسایانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. بلخوا د مخالفه ګوندونو غړو په اسمبلی کې د صوبایي وزیرانو د نه شتون په خبره لغونې بایکاټ وکړ. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماښام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډي اس پي لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل.
بنو پولیس چکم دے دا بالکل ناکام شوی دے چا التا بنو چرچ تا سیکیورٹی فراہم کولو کے او چا ڈیمانڈ اوکڑل دا مسیحی برادری ڈی ایس پی نا چا دلتا زمگا چرچ تا سیکیورٹی فراہم کے نو آغا مخ کے نا آخی تا دمکیانے ورکڑے دے مسیحی برادری تا چا دا سیکیورٹی تا سخپل ہو کے ورنا منگا بدا چرچ بسیل کو نو منگا ٹول مسیحی برادری تا پورا صوبہ خیبر پختونخوا لا ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ډیمانډ کو چې دا عبادت گاہ دی، چرچز دی، مندر دی او گرودوارے دی هغه ته فول پور سیکیورٹی پرووائڈ کی.
اسکر پرویز زیاته کړه چې په پیښور کې په کواټۍ چرچ د وسلوالو د خونړي برید وروستو امنیتی ادارو ته د صوبایي حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړی شوی.
خالی اومکا چرچ کے چکم چرچ کے دھماکہ شوی او داس یوشپگ میشتو دا پارا ډیر زیاد پولیس ڈپلوئڈ والتا مین گیٹ نہ لگ مخ کے سیکیورٹی والا الاڑی چ پختنو کی چ سوک دے سوک نہ دے چکم آگا پولیس والا ناز دی آگا چیت او خالی مطلب خپل گپ شپ تا ناز دی اور نور سیکیورٹی خو پرووائڈ نہیں کی چاہتا چیک ہو نہ کی چ سوک زیرا زینو.
دا اقلیتی عبادت زائنو دا امنیت پاڑا دا پاکستان تحریک انصاف پا مشرائی پا صوبائی حکومت دا اسکر پرویز دا نیوکو دا جواب لپارا تیر ماخام دا پختونخوا پا اسمبلی کی دا پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبائی وزیر موجود نو او دا اقلیتونو لپارا دا وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پا لاہور کی دا عمران خان پا جلسه کی موجود و بلی خواتا دا عوامی نیشنل گوند سردار حسین بابک دا احتساب کمیشن لپارا دا قانون سازی پا لڑکی پا صوبائی حکومت نیوکی اوکڑے چی صوبائی حکومت قوانینو جوڑولو لا زور ورکڑے دے خود حکومت پا چلولو کی صوبائی حکومت غیر سنجیده دے
چی دا قانون دلان دکم ایک دل تپاسر دا غی نوٹفیکیشن یو کال بار دی گریب تاریان دی یو کال مخی دی پا دی اجلاس کا غیرائی تا دی حکومت ہو گئی آیا دی حکومت دا دی اتحاد جماعتون یو کال نیمانی لیدن نیست دا خبر آگئی تو نیست دنگا پولیشن نمبران را دی ہر نیم بلدان یا غیوات آؤ گئی نم زدوان چر دی صوبی پا سیاسی پارلمانی تاریخ دی دور بیٹ دوان مستدی دان تفر دن را دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کی حزب اختلاف تیر ماخام په دې وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایی پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریځ مخې ته نه راځي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د تعلیم مبارزه او د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملاله یوسف سے پر ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې د ډاکومنټ ټری پرون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نندارې ته وړاندې کړل شوه. د دې ډاکومنټري نوم دی هی نیمډ می ملالا. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
په فلم کې یو ځای ملالا یوسفزی د ځان په اړه وایي، زه اوس هم اولس کلنه یم او اوس هم ماشوم یم او وړوکی ورور اتلې بیا وایي ملالا لږ ډېره لږ شرارتي ده.
I'm still 17. I'm still a teenager.
She's a little bit naughty, a little bit that much.
ملالا یوسفزی یو ځای د خپل ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګلوي کوي. د وړوکي ورور اتل پاړوي دا زما وړوکي ورور دی او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي او وایي دا بیا زما سست ورور دی او د دې په دا خبره ټول خاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملالا یوسفزی یو بل ځای بیا وایي، زه غواړم خلک زما له تجربې زده کړه
وکړي.
کله چې په فلم کې ملالا د خپل کلي کور یعنی سوات خبره کوي نو په لهجه کې خفګان پیدا سي. وایي زه چې کله د خپل کور په هکله سوچ کوم نو ماته خپلې خیرنې یا څښاک کوڅې را یادېږي، دریاب یا سیند راته یادېږي. زه په خپلو همزولو پسې تپېژم او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house, just one.
که څه ملالا په خپل کور کلی همزولو او سوات پسې ډېره خفه ده خو په فلم کې یو ځای هوډ څرګندوي، ما دغه لار ځان ته خوښه کړې ده او زه باید هرومرو هم دغسې جاري وساتم.
I chose this life and now I must continue it.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بچا کیدونکو د شاین بنیری نه بلند خبرونه واورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په دیارلس ضلعو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې د نن څخه د پولیو ضد څلور ورځنۍ مهم پیل شو چې پکې به د یو څلوېښت لکو څخه ډېره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې د رزمکه نیخ په نیغه کورونو ته نشي ستنېدی بلکې ړومبې دې بنوخار ته ورشي او ځانونه دې رجسټرډ کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنوخار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوي دي. د جمعې پورو د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز ویلي حکومت باید په ټولو صوبه کې د اقلیتونو عبادتخانو ته ډاډمن امنیت ورکړي. د افغانستان کندوز سرپرست والي حمدالله دانشوایی له دوه ورځو راهیسې په هغه سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د ترکیې د پلازمینې انقرې په یو ټرین سټیشن په دوو بمي چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د وړومبیو راپورونو تر مخه دا بمي چاودنې د ښار د مرکزي ټرین سټیشن ته د مرکزي ټرین سټیشن مخې ته شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اسټن کارټر په شام کې د مزلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د غړو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. او د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شوی دی.
نن خبرینم هم د شاین بنیری نواری د لوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیسې خپرونې د نړۍ رنګونه. دا خپرونه ګل ایاز جوړه کړې ده، راسئ چې ورته خوښ شو.
د مشال راډیو اونیس پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خپرونو په شان په نننۍ پروګرام کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي ادارې ناسا نیو هورایزن خلایي جهاز د پلوټو سیارې نوي تصویران ځمکې ته لیږلي دي. دغه خلای جهاز له تیر یوې اونۍ راهیسې ځمکې ته د تصویرانو د لیږلو عمل شروع کړی و. ساینسدانان به د دغه عکسونو په مرسته د لرې پرتې پلوټو سیارې جاج اخلي. په نوو تصویرانو کې په دغه سیاره غونډۍ، همواره ودانۍ او د واورې ډک غرونه کتل کېدی شي. د جولای له 16 نیټې راهیسې ساینسدانانو کوم معلومات راغونډ کړي ول. د هغې په اړه یې کومه تجزیه کړې ده، خو اوس نیو هورایزن خلایي جهاز په دوامداره توګه د تصویرانو لیږلو عمل شروع کړی دی. یو ساینسدان ایلن سټرن وایي چې له تصویرانو نه ښکاري چې دا یو پیچلې سیاره ده او په نظام شمسي کې د دې ثانی نشته. په پلوټو سیارې جوړ شوي د واورې غرونو چتوالی تر یو نیم کیلومتره پورې دی. دغه غرونو ته سپیکټیک پلینم نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په اند د دې عمر یو کروڑ کال نه کم کېدی شي، خو په تصویرانو کې د تورې برخې تر اربونو کاله زاړه کېدی شي. دوه میاشتې وړاندې نیو هورایزن خلایي جهاز پلوټو سیارې له سطح نه ډېره زیاته نږدې تیره شوې وه او په هغه وخت کې د خپلو مشاهداتو یوه ذخیره ځمکې ته لیږلې وه، خو اوس هم په دغه جهاز کې ډېر زیات معلومات جمع دي. د روسیې یو ستور مزلې په خلا کې تر ټولو زیات وخت تېرولو وروسته ځمکې ته ستون شوی دی. و 50 کلن ستور مزلی گینیات پالدیکا په خلا کې ټول 809 ورځې تیرې کړې وي. پالدیکا په آخري میشن کې په خلا کې 118 ورځې تیرې کړې وي. پالدیکا خلا ته 15 سفرونه کړي ول. د دې نوړاندې د روسیې یو بل ستور مزلی سرګی کیرکالوف په خلا کې ډیر زیات ورځې تیرې کړې وي. پالدیکا د روسیې په فضائي ځواک کې کرنل وو. نوموړي خپل لومړی خلایي سفر د روسیې خلایي مرکز میر ته کړی وو. پالدیکا لومړی خلاباز دی چې څلور ځله یې د مرکزي خلایي مرکز مشری کړي او لس ځله په خلا کې ګرځېدلې دي. د موسمیات او کارپوهان وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې په نړیواله کچه په ګرمۍ کې ریکارډ اضافه کیدی شي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د گرین هاوس ګیسونو کې د اخراج له وجې ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی او په دې کې بدلون له مخکې نه روان دی. د دغه ګیسونو له وجې د ماحول قدرتي نظام متاثره شوی دی. ساینسدانانو د دې خبرې تصدیق کړی و چې په روان 2015 کال کې د ځمکې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات و. د کارپوهانو په خبره په نړیواله کچه د ځمکې درجه حرارت کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دی، نو په دې لحاظ د ماحولیاتو یو نوی پړاو نه تیریږي. په چین کې د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هر ورځ 30 منټه په میدان کې لوبو کولو سره په ماشومانو کې د لری نظر کمزوري یا مایوپه شره کې ډیر زیات کمی راتللی شي. په دې تحقیق کې شپږ سکولونو ته تر 3 کالو پورې پر دې د عمل کولو ویل شوي ول او د دې ګټورې نتیجې رامنځته شوي دي. کارپوهان وایي چې د لری نظر کمزوري کېدل ډیر عام شوي دي، خو د دې وجوهات تر اوسه پورې معلوم شوي نه دي. که څه هم دا یو مورسي ناروغي ده، خو په دې کې د ماحولیاتو عوامل هم شامل دي. د بیلګې په توګه کمپیوټر یا په مطالعه ډیر وخت تیرول دي. تحقیق کوونکو ویلي دي چې هر ورځ 30 منټه د لوبو په میدان کې تیرولو سره د ماشومانو بینایي کې ډیر زیاته مرسته کولی شي. د یو نړیوال تحقیق تر مخه په سکولونو کې کمپیوټر او کلاس روم په ټکنالوژي ډیر زیات سرمایه کاری سره د طالب علمانو په کارکردګۍ مثبت اثر نه پریوزي. ارګنایزیشن فار اکنامک کارپوریشن اینڈ ډیولپمنټ نومي څیړنیزې ادارې ویلي دي چې په سکولونو کې د کمپیوټرو مسلسل استعمالولو سره د خرابو نتیجو امکان زیات وي. په سکولونو کې د ټکنالوژۍ له وجې د دروغو لا محدوده هیلې جوړیږي. په تحقیق کې ویل شوي چې کوم زده کوونکي کمپیوټر او ټابلیټس زیات استعمالوي هغوی د نورو پرتله په زده کړو کې کمزوري وي. په تحقیق کې ویل شوي چې په آسټرالیا، نیوزیلینډ او سویډن کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی، نو په هغه هیوادونو کې د زده کوونکو کارکردګي ډیره ښه نه ده. د دې پرتله په جاپان، جنوبي کوریا، شنګای او هانګ کانګ کې د انټرنیټ استعمال ډیر کم دی، نو د دغه هیوادونو کارکردګي ډیره زیاته ښه ده. How was the film in Nare Khabari?
My name's Bob.
Pramita, Mavi.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
Dot.
په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم دی ویزټ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې په لومړي نمبر فلم دی پرفیکټ گائی دی، په دویم نمبر فلم دی ویزٹ او په دریم نمبر فلم وار روم دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې د نوي اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیٹی نوی فلم هیرو په لومړي نمبر دی. فلم هیرو د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم ویلکم بیک دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپو نه یې زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوی فلم دی ففت ویو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د ریک یانسی په ناول چې همدغه عنوان لري باندې جوړ شوی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اکټری کولی گراس موروس کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې په نړۍ سلور ودونه شوی چې له وجې ټوله نړۍ تباه شوی وي. په دې کې کیسی د خپل وړکی ورور د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې د پنځم خونړۍ او تباهون بریت نه وړاندې خوندې کړي. فلم دی ففت ویو با د 2014 کال د جنوري په میاشت کې نمایشته پر وړاندې کیږي.
At 1:07 a.m., the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet.
We called them the Others.
What do they want?
Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth.
First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control.
The others are readying themselves for the fifth wave.
They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us.
The others see our hope as a weakness, but they're wrong.
This is our home. They will not possess it.
د هالیوډ مشهور اداکارې سندرا بولک نوی فلم اور برانډ از کرایسس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو سیاسي مزاحیه فلم دی. د دې فلم نه وړاندې په همدغه عنوان په 2015 کال کې یو دستاویزي فلم جوړ شوی وو. په فلم کې ښودل شوی چې په امریکا کې زده کړې ترلاسه کوونکي د بولیویا سیاستوال ګونزیلا سانچاسس خپل هیواد کې صدارتي ټاکنو لپاره د امریکا یو مشاورتي کمپنۍ خدمات ترلاسه کړي. دغه کمپنۍ کارکوونکي د امریکا سیاسي کمپاینونو ستراتیژي په بولیا کې کاروي. فلم اور برانډ کرایسیس به د اکتوبر په 18 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
She is the brightest and most innovative.
The best campaign strategist in the game.
Responsible for the greatest political upset in history.
You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title.
The presidential campaign in South America. Fragile democracy, economy in real trouble. Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives.
How far are you behind?
28 points.
If you want to win, we're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing.
You should feel something during the interview, like you have some tears. Could you just turn towards the camera?
Whoa, look at him.
This is it.
We're going to shoot the commercial, por favor.
Llamas. This animal would lead us to prosperity.
Oh.
No, Marco!
It's like he killed himself rather than be in one of our commercials.
د هندي سینما فلم ډایریکټر او دستاویزي فلم جوړونکي پان نایلن نوی فلم انګری انډین ګاډ از لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ژوند مختلفو څانګو سره تعلق لرونکو د وو ښځو ژوند ښودل شوی. دوی د هند په ګوا ښار کې د خپل ملګري د واده لپاره راغون شوي وي. په دې پروګرام کې مو د هندي سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن د نوي فلم جذبه لومړی ټریلر اوریدلې وو. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجی ګپتا جوړ کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وي چې د ایشور رائے لور یې اغوا کړی وي. په فلم کې جکی شروف او شبانه عظمی هم کار کړی دی. د فلم جذبه نوي سندره بندې خبره شوې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांग के ना जा नैना बेचा सहारे रुक जा रे ना जा रे रुक जा रे ना जा रे बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو اوریدله. دا خبرونه مخکې مونږه نشر کړې وه. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو وس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځو. د ځنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا سل د پاکستان د حکومت لخوا په مدرسو کې د اصلاحات او معرفي کولو په موضوع بحث شوه دی. د پاکستان اوسنی مرکزی حکومت په دې هیواد کې په مدرسو کې د اصلاحات لپاره په اقداماتو پیل کړی دي چې مهم ټکی د مدرسو نوم لیکنه نصاب او مالی مرستې دي. که څه هم تر دې وړاندې هم تیرو حکومتونو په مدرسو د اصلاحاتو خبره کړې وه، خو دا اصل حکومت په دې لړکی د جدي تګلارې خپلولو خبره کوي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وځ کړ سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 15,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټر دي او په همدومره شمیر کې نارجسټر شوي مدرسې یادیږي چې تر 3,000,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 16 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خوا ته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو رجسټریشن یا نوم لیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استازو سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټولې مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړي ده. بل د مدرسو د بارني امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبري غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي سوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټې جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت د مذهبي امور وزارت صوبایي حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي کوم بچي سفارشات جوړوي عالمان په دې خبره تیار شول خو د حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار بلکې ټول تعلیمي ادارو په حواله دا پکار ده
په پا پاکستان کې څه باندې یوه لسیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولې یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زباني توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتي ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به یې ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله کې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دې نه بعد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم وکړي. مثلا د ازهر مثال بوالو د جامعۃ القروین د مراکش یا د جامعې زیتون د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامي جامعې د سودان په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومیلیسی یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو لپاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څه هم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائده ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغو شیانو تقسیم. دویمه ګټ بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم طریقې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان په اساس کوم طریقې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدې دا چې په حکومت دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخی، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي. علماء هم له جدید دنیا سره خبر سی او بیا دا مدرسې به په دغه انداز جوړ کړي که څوک بیا له دغه ځای د جدید علومو خواته ځي مثلا تر لسمه پورې داسې یو نصاب جوړ کړي چې په هغه کې طلبه هم چلېدای شي د دین طلبه او د دنیا طلبه هم چلېدلی شي له هغه بعد بیا تخصص د علماو دپاره بیلي او د دینی طالبانو دپاره بیلي نو دغه سای به دوی ته نوي جدید علوم ورکړي د دوی علمي معیار به هم د زمانې سره برابر شي.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د بادشاه خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکي ګڼي.
کوم فوندونه راځي خارج نه مطلب دا لکه اغه خلکو طرف نه لا دارو طرف نه لا مختلفو چاته زکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقې په نوم چاته څه په نوم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکان چې کوم دي د خاص کر عربو هیوادونه دي دا ورته ورکوي نور نور هغه کوي مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دغه هم دی پرابلم مې ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شی نشته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اندي چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنې اولنې او د بنیادي تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعده دا سه هله پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خوده شوې ده بنیاد پرستی ورته خوده شوې ده. بل خبره دا ده چې دا ټول مدرسې چې کوم دي دا یو خاص فقه دی یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي او دا چې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی خبر وړاندې کوي نو دا تر څو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوری حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستي تر هغه پورې صرف د رجسټریشن خبر چې کوم ده دا اسې په دیوال باندې شونه کول دي.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلون کې څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دی چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولي. د کراچي د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو په نیوکه کول سره وایي چې حکومت دې لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دی وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي پاغه کې خلکو نیخي تړل دي ساوري پکې تړل دي هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلان کې کوم سکولونه دي هغه تعلیمي ادارې چې کوم د حکومت پلاس کې دي هغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې داغه نه بعد عوام هغه وګوري چې وي چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی نو بیا به خپل خود به خود دا علماء به هم دا وي چې نه دا حکومت حقيقي تور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره نو بالکل دا به دا غوي خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اګه حکومت خپل تعلیمي ادارې کې رول ماډل جوړ کی او بیا دا خینه بعد دی علماء سره د خبره وکي دا مدارس دې ته واخلي به شک کچلو سیدا اګه علماء ورلنه ورکي نو بیا دې حکومت تاسې مدارس دې بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس کړي عوام دې بس پاږي کې دي دا مدارس په خپل شور شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقی اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به حلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د روانې لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمي مو پر ستر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند وکړه. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.